افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پکتیکا په راپورونو کې ویل سوي چې نن یو وار بیا هلته زلزله سوې او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید سوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوې چې تر 1200 زیات نور کسان یې چپیان کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نورو هیوادونو هم د مرستو ژمنې کړي دي. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یوه هوایي پیښه کې څلور کسان مړه سوي دي. پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده. په اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د وررسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یوه محلي چارواکي نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي. د لوهانسک والي سرهی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. نن جمعه ده، د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلرویشتمه. په دې خپرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې. زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري،
دوایانو ته ضرورت لري. دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دی، سامان دی، د خوراک د سکاک والا، دا ټول څخه د خاورو سره خاورې شوي دي.
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو بیره زیاته سوې. یو متخصص ډاکټر وایي
چوندې وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، چې له اوبو نه ژوند امکان نه لري. نو چې اوبو تورې ملوثې شوي وي، نو دوی مجبوراً د ناپاک اوبو ته دوی لاسرسی ډېرېږي، چې چای د دې څښو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې. د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړی سوې، لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې.
اوس دا دوې ورځې کې دلته ورته ولاړم، موټر نشته، یوای داسې بې کو بلوای داسې بېکو لارې ته ځان نه نیسي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا لخوا یې پرمختللې وسلې ترلاسه کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. د راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د غوسیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نسناستي پیښې هم په زیاتېدو دي، خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي. بلخوا ځینې زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د کیان ولسوالۍ دوو تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه سوي وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی بیسه ده خلق ده کرونا ده منزه تلیلی دی یا خراب شوی دی خلق طول بی کرونا پاده دی یعنی سرفانان للری ده خلق ننم شبا بانده ترشی ورز بانده برانو تا دغسه ترکلی ده یا زمون خلق فیل خلق اشد ضرورت چی داری خمو تا ضرورت لری خوراکی تو که تا ضرورت لری دوایانو تا ضرورت لری
ده خمو نور ده خوراکی مواد زیاد ضرورت ازگه چی خوراکی مواد تر کرونا لنده شوی دی
به همدی حال که ده ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو ورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان وزلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا سل کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد زر ته رسېدلی دی او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده.
په راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانګزی څخه مې سات مخکې د مرکب پیل کې پوښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي.
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا په وروسته پاتې او په مخ په وړاندې هېوادونه کې ډېر لا تر اوسه هم په همغه شدت سره روانه ده. دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل هېوادونه کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلفې تللي نو که چېرته یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې مثلا بارانونه وشي سیلابونه راشي وروسته له ځنه بیا زلزله راشي نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم دی او د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده د دولت هم ورته کم ده د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمل لویه فاجعه کې د دې بګنون چې فاجعه کې له مابینه تللي دي. نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده بېله اوبو نه ژوند امکان نه لري نو چې اوبه ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه ډنډونو نه د چې هرته اوبه ډنډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي په چای د داسې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي یو غټه فاجعه منځته راوړل کېږي.
خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي د څښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دې راواخلي له 3 نه تر 5 دقو پورې دې وجوش شوي کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي د هغوی میکروبونه چې هغه له مابینه دي هغه خپل د کولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځله ما بینه دي چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا اوزو ریفامل پر مریض باندې اخته کیږي نو کوشش دې وکړي
ډیر مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزای و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خبرېدو پر مسله سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه تایید کړی چې د اروپا د بهرنی سیاست مسؤول جوزف بورل نن تهران ته سفر کوي. د دې سفر یو هدف د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر خبرې بلل سوي دي. د ایران د اسنا خبری اژانس په حواله د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې ښاغلی بورل نن ماښام تهران ته خپل سفر پیلوي. په پکتیکا کې نن هم زلزله سوې چې د 15 کسانو د مړینې او 11 نورو د زخمي کېدو سبب سوي ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې تازه له زلزله ځپلو سیمو راستون سوی راتوي.
نن د ورځې لس بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وسوه او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او 11 نور ژوبل سوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه و، خو د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې د دغو دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه اوسیږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي، هلته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي. او کله چې موږ په ساحه کې هم وو، موږ خپله 15 ځله زلزله حس کړه، 15 وارې پرلپسې زلزله وسوه، خو زلزله دومره تیزه نه وه. خو د ورځې په لس بجې چې کومه زلزله وسوه، همدغه زلزلې بې توانونه واړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد، څه فکر کوي چې مړي هغه زر کسان دي چې پرون رقم رسنیو سره شریک سوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید د مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و، ځکه د تخلیف پروګرام پای ته رسېدلی و. هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و، اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا و د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی، خو اما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و، ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل سوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وه کړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل سوي و. دوی ته مرستې ښې پریمانه روانې وي له بېلابېلو ادارو نه.
دا پښتنه کولم خوشحال صاحب، چې هم بیلابیلو هیوادونو، هم سازمانونو، هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې دپاره کمپاینونه پیل کړي دي، په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا همغه اړو کسانو ته ورسیږي، څه پلان سنجول سوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالن سوی؟
د دغو خلکو ته مرستې ښې پریمانه په لارې روانې وي. لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي، حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته، ډیری خلکو ته خوراکي توکي ویشل سوي وو، اما د خلکو لویه غوښتنه دا و مونږ چې تیره شپه د خلکو سره غزفل زلزله زفلو خلکو سره کېنسلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمه نه درلودې. د دوی لویه غوښتنه یو دا هم و چې دوی ته باید خیمه ورکړل سي، تر څو پوري ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي.
آزاد خبریال رحیم خوشحال و چې د پکتیکا د وروستي وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. په کندز کې د خوست پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل سوی دی. د دې کمپاین تنظیمونکي وایي چې دوی له خلکو غواړي چې تر خپله وسه له زیانمنستو کسانو سره په پکتیکا او خوست کې مرستې وکړي.
د دې کمپاین مسؤول او د کندز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندز ټول عام خلک ان شاء الله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمنو شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل ازادۍ راډیو ته وویل
مونږه وکړای شو تر څو د هغوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه څه سره ټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د هغوی لاسنیوی وکړو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بې ساری طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو په راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات و فرهنگ د ریاست رئیس متی الله روحانی وای راټول شوی مرستې به د یو منظم پلان لمخې تر زیانمن شوو کورونو یې ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی او سم مرسته حکومتونو مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. اروپای ټولنې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندیښنه مطرح کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اروپای ټولنې دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په استولي لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د وی بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه،
از ایتالا اتومیش تو راهسیل تحصیل و کار نمحروم پاتی شوی. نموری وی روان حالت روح و روان سخت زپل و دوام در مخنیوی غوختنه کوی. از ایتا چه در اقتصاد پهانزی دوم سمستر محاصل و وی لاتومیش تو راهسیل خپل پهانتون و حقزهی که چه کار کول ری پاتی.
ما هم از جمله زمین دختر خانمایی هستم که از درس محروم.
زه هم ده ها و اینجون رو لرداله هم چیل تحصیل لری پاتی سوی دی او دغه چار زما پر روح و روان منفی اخیز کردی. نه یوازی زه بلکه هغه اینجونی چی زما پر شاو خاکی زوان کوی هغوی هم لدی نعمت محروم پاتی سوی دی. موک دغه حالت تا مجبور سویو. موک دیر هیلی درلو دی. زموک گوختن لنریوالی طولنی او ملگرو ملتونو دادا چی پر طالبانو فشار راوڑی ترچو دوی ده اینجونو پر مخ ده خوانزه دروازی پرانیزی.
خدای وازی ازیتانه ده چلی دی حالت رنزوری. خای په زورګونو نجونو مېرمنې لورته حالت سره مخوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، پر افغان مېرمنو او نجونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول. اوس اروپایي ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یوه بیړنۍ ناسته جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازي لوتنات سن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هیواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بندیانې دي او نشي کولی له خپلو حقوقو دفاع وکړي. نوموړي ویلي د بشري حقونو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. اغلی برادوس ټینګار کړی چې پر دیارلس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید ځینې شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي. نوموړي ویلي د یو قانونمند حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغو وګړو چې ژوند له ګواښ سره مخ دی د خوندي وتلو لپاره د حل لارې لټول، په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسني حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي. ملګرو ملتونو روان اونۍ د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادیږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماتانو له قوله لیکلي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو غځول شوی. د راپورونو له مخې هغه دو طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقاني او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. اوري چې د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوی مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی دي، خو اوس یوه نړیواله مسئله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لیر واټنه وسلې رسیدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړی، خو هیڅ خوا نه دي ویلي چې دغه وسلې کله اوکراین ته لیږل سوي او آیا تر اوسه پورې په جګړه کې ورڅخه کار اخیستل سوی او که نه.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ور ورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا هیمارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او کنه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لارواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیته داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمانه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. دا هم تفصیل
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیر ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلی فائق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېده او دا د 10 میاشتې د حکومتولۍ کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص تورن کړی. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سوری لاندې په افغانستان کې د لګکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړې. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دوی ویان زبیح الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. خو ښاغلی فائق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیلې نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مندي شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټن ځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګری ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فائق دې مسئلې ته په اشاره سره چې دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د ویلوی جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو گذر وکیلان په خپل خوخه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکو لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبت رای واخلي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې هغه مهال نوې منلې.
د کندهار اورزګان لویه لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه سوې مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. کاروانګر هم شکایت لري چې د دوی د میوې او نور حاصلات پر وخت بازارونو ته نه رسیږي.
دا د کندهار څخه روزګان ته غزیدلې لار د چې هر ورځ ورباندې سلګونه سپرلی تګره تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه او دارو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې جوړې کړي.
کډې د تاسو ټول مری چې راوخی چې په یوه ورځ رسیږي هغه په دوه ورځ چې زه روپۍ غواړي تاسو هغه به رسېږي زور ته ورسیږي، د زور روپو دوا غواړي هغه به شلو زور ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر، هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوی ورځ کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سوي، وای داسې به کوبل، وای داسې به کو لارې ته ځان نه نسی.
دا سی تکلیف دی خامہ د سر مات ماتی سر وز ډیر خراب ده، ډیر کرپ کرپ دی پکشه چمر ځان ډیر تکلیف ور کی، خو لار خراب ده خامہ ده بالا د ژوند باش دا غال پر درې.
لدی لاری د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نور ولایتونو ته وړل کیږي. د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدی لاری د خپلو حاصلاتو وړل راوړل ورته ډیر ستونزمن دي، او ډیر وخت د دې لاری د خرابوالي لامل د بزګرانو میوه او نور حاصلات خرابېږي او ډیر مالی زیانونه راوړي.
فروغ سفرې پر خوا چې راځي په خط هاڼه ودا ګرځ ورور ډبرې مځکې دي، اوس به ګرد کښنیان مټل یا مټر پر اخوا تللی، مګر اوس پر اخوا نه ځي وپې ډبرې دي داسې لکه دا دغه لکستنې دغه سې ډبرې دي وپې نو که خلک وپې خوارم وپې پر دغه دار باندې مټران راوړي وا خدا دې دوړي دي وپې ډبرې دي مټران وپې پنچري دي وپې چې اوس مقصد چې ډمبر سي برابر دغه په درې پاو کې رسیږي شهر ته دازمږ د ځای سره، اوس ورور په یو ساعت په دوه ساعت نه رسیږي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شوي او تر سروې وروسته به ور باندې عملی کار پیل شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراج وایي د سپین بولدک، زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروې په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي، او د سروې او بودیجې تر بشپړېدو وروسته به د دغو سړکونو د جوړېدو چارې پیل کړي.
واقعاً دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کوم لار ده، دا خو یو خو په دا شل کاله باندې توجه نه ده ورته سوی په تیر نظام کې، او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري. زه چې کابل ته تللی وم دغه باره کې د دوی سره وغږېدو، بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی وو هم مې دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي.
د یادونې وړ ده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماین چاودنو له امله ویجاړې سوي، چې خلکو ته یې د تګ راتګ پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ یاستاو پتلو تلو کې اوري چې له هلمند ولایت څخه درې تنه کارګر د کابل پر لوري پلی روان سوي ترسو د شپږ سوه بیروزګار کسانو ژغ د طالبانو تر رئیس الوزرا پورې ورسوي. دغه کسان وایي چې خپل سفر ته به ادامه ورکوي. نور حال په دې راپور کې.
بیروزګاری په مخه کړی یاد هلمندی کاریګرو د تیرې سیشن بی پوراز د پلازمینې پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تاک پیل کړي، چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي ته رسیدلی دي. دغه درې تنه کاریګر وای د شپږ سوه بیکاره کسانو په استازیتوب یې دغه ګام اوچت کړي، او خپل سفر ته به تر هغو ادامه ورکړي څو چې طالب مسولین غږ وانه وري. درویش مرادی چې د دغه درې کسانو له ډلې څخه دی، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه کار څخه یې هدف دا دی څو د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره وویني او خپلې ټولې شته ستونزې ورته واوروي.
کار بیروزګاری د لاس دا سفر مو پیل کړی دی چې د شپږ سوه کسانو بیروزګاره کسانو رسمیت غواړو، کار غواړو، او د دبلیو ایس پی د خوا څخه موږ مرسته غواړو، کومک غواړو. شپږ سوه کسان د پلکې مزدوران ټوله بیروزګاره بیکاره دی. د خیر سره وزارت پورې اسلامي امارات
د فلازمینې کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندي کاریګر وایي هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته یې وسپاري څو دوی په شفاف ډول تر غریبو کورنیو ورسوي.
او سچې دغه راځي کومک مرسته راځي دبلیو ایس پی د خوا څخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسېږي د کارګرانو او مزدورکارانو ته.
د دې ډلې یو بل کس محمدین ازادي راډیو ته وویل چې ځکه یې د کابل پر لور حرکت کړي چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چند ډېرې سوي، په کور کې د خوړو لپاره څه نه لري او مجبور سو څو دا کار وکړي. دغه کس ویل چې حکومت ورته د کار زمينه برابر کړی او پر اتلونکو کې جوړ سره مرستې تر سره کړی. نموړی وای تر دی وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي. خو د طالبانو لویان زبی الله مجاهد سره په کابل کې کتلی او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل دا ډور کړی، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اقتصادي مشکلاتو له امله ډېر کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي او په لکونو افغان ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړې چې زیات شمېر یې بیا نیمګړې هیلې پر لاره خپل ژوند له لاسه ورکوي.